همشه لريو ته وګي د سلور وبجو په دې غړی کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني خبرونه درته نساج مل وړاندې کوي ټیکنیک په برخه کې را سره نو درم ملګری دا روان خبرونه کې مدرته دوه ونی دي خبرونه راوړي دي پړم به سر کې به مشال لريو مجله وړاندې کوي چې هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار نجيب امين برابرۍ او په دویمه نیمای کې درته سر خبرونه وړاندې کوي دا خبرونه زموږ همکار اسرار عالم ممن برابر کړی خو اول د سلورو بجو خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان پیپلز ګوند سند هاوس ته د تحریک انصاف د پلویانو د ورننوتو غندنه کړې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي نور عالم خان وایي چې دړکی ورته ورکول کیږي او د اوکراین ولسمشر لروسی سیال بخنه غواړم لروسی چارواکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند په اسلام آباد کې سند هاوس ته د احتجاج کوونکو د ورننوتو غندنه کړې ده د پیپلز ګوند یو غړي شرجیل میمن پرون رسنیو ته ویلي چې په سند هاوس حمله دوی په سند صوبې حمله ګڼي او باید په دې پیښه کې تورن کسانو ته سزا ورکړل شي پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د سند هاوس مخې ته احتجاج وکړ او وروسته دغه ودانۍ ته په زور ورننوتل د تحریک انصاف ځینې غړي په سند هاوس کې له څو ورځو راهیسې دېره دي حکومتي وزیران په مخالفو ګوندونو تور پرې کوي چې د دوی دا غړي یې تښتولي او په سند هاوس کې بند ساتلي دي خو دا غړي او د پاکستان پیپل پیپلز ګوند مشران تورونه ردوي او وایي چې هغوی په خپله خوښه دغلته اوسیږي بلخوا د پاکستان چیف جسټس د پیښې نوټس اغستې او د اسلام آباد د پولیسو مشر د وربللو امر یې کړی دی د شمالي وزیرستان د سلورو قبیلو مداخل ګربز وسیدګي او قبل خیل مشرانو پرون په مظاهره کې ویلي چې دوی د پاکستان قانوني اسناد لري خو بیا هم په غلام خان بندر په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي د داخلو یو اوسیدونکي ملک میرباد خان مداخل تیر ورځ د میرامشا پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې دوی دې په آزاد مټ تګ راتګ ته پرېښودل شي
انټری نشي نه پوسار شي نه تاغه نشيتا کومجه تاغ د سيتا تر خاصه ده جوسيتا چې دا د ایتالیا مصر نه کو نه د مدد سړک جوړ کو پدا وک لګن نه مې د وطن ولدا نه ما زرغن جيتا پرېږدي نه ما په زری فون پرېږدي زت څه شای وکم
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې اوسیدونکو ته په غلام خان لاره په تګ راتګ کې د اسانتیاو برابرول لپاره کار کوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان پرین په ټویټر لیکلی چې د تا دړکی ورکول کیږي چې د بینصیر بوټو بشیر بلور په سیر به د دې لدریو زامنو سره هم چلند کیږي نوموړي دا په ډاګه نکړه چې څوک ورته ټلیفون کوي خو لیکلی دي چې له مختلفو نمبرونو ورته دړکی ورکول کیږي نور عالم خان زیاته کړي کده یا خاندان ته څه ډول زیان ورسید نو د پاکستان موجوده مشران به سیمه واروي حکومتي چارواکو لا د نور عالم خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي پخواني وزیر اعظم بینصیر بوټو د 2000 کال د دسمبر په 28مه د عوامي نېشنل ګوند مخکخ بشیر احمد بلور د 2012 کال د دسمبر په 28مه وشل شوی وو د افغانستان لپاره په قطر کې د امریکا سفارت شار زفیر پرون ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او یرول دي بند کړي رایټرز خبری اژانس د یان مکیری په حواله ویلي چې امریکا له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او د غي د یرولو په اندېښنه کې شریک دي نوموړي زیاته کړې چې دا کار له غوښمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو سرګندونو کې کړي دي د مارچ په سما طالبانو په کابل کې د تلو نیوز ټلویزیون درې خبريالان نیولې وو خو د مارچ په 13مه بیرته خوشی کړل د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د غي دستونزو په اړه خبرې کړې دي فلیپیو ګراندې چې تیره اونۍ په کابل کې وو پرون یې په ټویټر لیکلی چې د تاجکستان له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې په دې هیواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیا و ته د غي لاسرسي څنګه یقیني کېدای شي او اخیری خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې ده. دا لغرست د 4 فروری په سلریشتمه مسکو په اوکراین يرغل وکړ او په ټول اوکراین کې جګړې زور اغستې. روسي ویلي چې په لویدیس کې هایپرسونیک میزایل کارولي او ځواکونه په جنوب مشرقي ستراتیژیکي سایلي خار ته داخل شوې دي. زیلنسکی نن په فیسبوک په یو ویډیو کې ویل چې اوس وخت راغلی دی چې د اوکراین د سمکنه سلامتیا او سمون پړه د خبرو لپاره وینو او خبرې وکړو. ګنې د روسي زیانونه داسې دي چې راتلونکي ګڼ نسلونه به ترې ونه شخړل شي. د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې روسي ویلي چې ځواکونه د ازوف سمندرګي مهم سایلي خار ماریوپول ته داخل شوي دي. د خبرونو پای
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریده اوس درته نجیب امیر ونی دا کلتوري او ادبي خبرونه د مشال لري مجله وړاندې کوي. دا د پکې د غنی خان په شاعرۍ د چاپ شوی تازه کتاب له لیکوال سره مرکا او د ګلدمان استاد په مرینا د یو هنرمندې مرکا اوریدل شي. نو راځي چې وورو د مشال راډیوي مجله.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه په خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان په فن د چاپ شوی یو کتاب لیکوال سره خبرې لرو.
د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه خسته شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان پر مړینې مو د وی سندرغاړي نظر اخیسته دی.
کوم خدمتونه چې ګل زمان استاد کړی دی نه یریدونکو دی. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد د پامکاری او د دوی په خلو کمپوزو شوې دي.
نو که وخت لري را سرپات شي او دغه مطالب او تفصیل به په روانه خبرونه کې ووري. غنی خان د 1996 کال د مارچ په 15مه د 23 کال په عمر کې لنړی سترګې پټې کړې وي. هغه د 1944 کال په دسمبر کې په هشنغر کې د باچا خان په کور کې زوکړو. د غنی خان پر ژوند او فن وخت په وخت کتابونه لیکل شوی او دا لړۍ تر اوسه روانه ده. د پښتو د پوهان وای غنی خان پښتو شاعرۍ ته فلسفیانه خیالونه پیرزو کړي او په اسانه او کلیواله لهجه کې د خپل شاعرۍ لاره خلک تری خبر کړی دی. د غنی خان پر فن حنیف خلیل یو کتاب تازه چاپ کړی دی. دا کتاب غنی غنی تنومیږي. حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو ډایرکټر دی. ما د مشال لډیوی مونږلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړې. په سر کې هغه د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه تاسو معلومات ترکوي.
ډیر مننه امیر صاحب. د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه خسته شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
صحیح.
او په دغه نظم کې غنی خان یو داسې انداز خپل کړی دی چې په خپل ځان سره مکالمه کوي او یو فلسفیانه انداز کې خبره کوي. نو یو خو د ده په دې نظم کې په خپله د نوم وو بیا د ده د ځان سره مکالمه وه. نو ما د کتاب د پاره غوره وګڼل چې دا نوم را واخلم.
صحیح.
او بیا په کتاب کې نو د غنی خان د فکر مختلف اړخونه دي. په ژوند یې نه دی لیکلې شوی کتاب. د ژوند لنډه پیژندګلو پکې شته.
صحیح. او ما چرته ولوستل چې په دې کې د زنو نظمونو تجزیه شوې ده. کوم نظمونه دي؟ سو نظمونه دي او تجزیه سره ډول شوې ده.
په دې کې لس نظمونه ما منتخب کړی دي. نو تاسو ته پته ده چې غنی خان خو بنیادی طور د نظم شاعر دی. یو شمیر غزلی لیکلی دي خو ګڼ شمیر بلکې تقریبا ټوله شاعري په نظم کې ده. بیا په دغه نظمونو کې یو شمیر بیخي شاهکار نظمونه دي. که تاسو غور کړئ نو په حضرت امام حسین باندې چې غنی کوم نظم لیکلی دی نو په ټول پښتو ادب کې دا غي سیال نشته.
بالکل.
دغه شان په مور په عنوان باندې غنی خان درې نظمونه لیکلي دي، نو ما هغه درې وړه راخستی دي او یو بل سره مې پرتله کړی هم دي. او بیا د یو بچی احساسات د ماشوموالی په وخت کې سوي، د زلمیتوب په وخت کې سوي، او بیا چې په ماشوموالی کې د چانه مور جدا شوی وي هغه جذبات غنی خان بیان کړی دي، نو دغه نظمونه ما راخستی دي. دین علاوه د غنی خان یو شمیر نظمونه داسې دي چې هغه مقصدیت او ترقی پسند تصور لري او په هغه کې دغه سیاسي شعور پروت دی. نو بیا په هغه کې ما د یو څو نظمونو انتخاب کړی دی چې زیات پکې هغه دغه ترانې غوندې دي، لکه اے زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هر دره کې د تورو نښانې زما، دغه شانتې. او یا ځینې ماشومانو ته مخاطبه کې غنی خان نظمونه لیکلي دي، نو ما په دغه ټولو نظمونو کې د لسو انتخاب کړی دی او د هغې مې یو تجزیه کړی دی چې د غنی فکر څه دی، د هغه فلسفه څه ده، د هغه نفسیاتي پس منظر څه دی، او د هغه اندازې بیان په نظم کې څه دی.
صحیح. انیف خلیل صاحب، دا کتاب په دې لحاظ هم ډیر ګټور وي چې د نظمونو په کې تجزیه شوې ده، او خاص کر دا غوز د کونکو لپاره چې د غنی خان پر ژوند باندې په فن باندې کار کول غواړي، همدای مسلک وي، نو هغه ته مو کار اسانه کړی دی.
بالکل، د کتاب کې ما انداز داسې ساتلی دی چې دا د زده کوونکو هم په کار راشي، کوم چې په پوهنتون کې زده کوونکي دي، څوک بی ایس کوي، څوک ماسټر کوي. او بیا په دې کې داسې مې یو انداز خپل کړی شوی دی چې د غنی خان ځنې هغه اړخونو ته اشاره وشي چې د بحث لاندې کم راغلي دي، او بیا د غنی خان په اسلوب خبرو وشي چې د ده خو ټوله ځانګړتیا د ده په اندازې بیان کې ده، د ده په وینا کې ده، د ده په سټایل کې ده. صحیح. نو په هغه هم خبرې شوي دي، نو زما خیال دی چې ان شاء الله هر طبقه کې به دا کتاب لوستل کیږي.
صحیح. او د خلکو هغه ګیله څومره پر ځای ده چې ځینې خلک وایي چې د غنی خان په شاعرۍ هر څوک نه پوهیږي، غنی خان شاعري واقعا سخته ده کنه خلک چې دي آسان پسند دي؟ حنیف صاحب،
د کې ګوره دوه زاوی دي نجیب. یو خدای دا کنه چې لکه خلک د غنی خان شاعری ته مشکل وي، نو هغه د لفظونو په حواله نه د مشکل، یا د ژبې په حواله نه د مشکل، د غنی خان ژبه بیخي او ماغه ژبه د کومه چې د عام استعمال ژبه ده، هغه کې کس په چلتیا زمونږ لستون کې محسوسي، نو هغه د غنی په اسلوب باندې، دغه په انداز باندې د پوهیدلو ضرورت ته، د غنی سطح ته د رسیدلو ضرورت ته، د غنی چې کوم مفکرانه سوچ دی یا فلسفیانه سوچ دی هغه ته د رسیدلو ضرورت ته، یا د غنی چې کوم داسې خبرې دي چې هغه کې یو قسم له معمر رنگ موجود وي، نو هغه باندې د پوهیدلو ضرورت ته، نو یو قسم له د غنی په مزاج کې سړی پوي شي، نو بیا د شاعری ګرانه نه ده، خو دا هغه مزاج دومره ځانګړی دی چې بیا خلک دا یو خبرو کې چې دا شاعری پیچلې ده یا ګرانه ده.
صحیح. او تاسو چې دوه ویش کاله مخکې د غنی خان سره کومه مرکه کړې وه، ظاهره ده یو یادګار مرکه وه، بیا خپرول به خوندور ګام وي، آیا دا هماغه د مخ په مخ کتاب د مرکو لړۍ وه، دا مرکه هلته شامل وه؟
بالکل، دا ماغه مرکه ده، په مخ کې خو 25 خوشه مرکه شاملې وي، نو آلته کتاب خلک د مرکو په حیثیت لولي، د خډیرو شخصیتو کنه.
صحیح.
دلته ما هغه مرکه هم ور شامله کړه، چونکی د غنی خان په فن فکر، دغه په ژوند، دغه په شعور، سیاسي پس منظر پاره کې خبرې وي، د غنی خان خپلې خبرې وي، نو ما چې دغه د نظمونو جاج اخیستلو، دغه په فکری موضوعاتو می خبره کوله، نو په سر کې می دغه مرکه هم ور سره شامله، لکه چې دا د غنی خان سره تعلق لرلو.
صحیح. تاسو خو د په دې کتاب کې مخ په مخ کتاب کې د نورو لیکوالو سره مرکه کړې وي، د غنی خان جوابونه او د نورو ادیبانو یا شاعرانو جوابونو کې بخامخا ډیر فرق او څه خاص فرق تاسو محسوس کړو؟
یو فرق خدا دی چې غنی خان ډیر تفصیلی بحثونه نه کول، کما به داسې سوال هم وکړو چې هغه به د فلسفې، نفسیاتو یا د داسې موضوعاتو سره تعلق لري، رولو چې پاره کې د باس ډیر گنجای شو، خو غنی خان ملنډه خبره کوله، دوه ټوک خبره به کوله. بل د نورو خلکو د غنی خان د جوابونو فرق داو چې د غنی خان جواب چې دی هغه به ټو دی پوینټ او بس رسا په خبره باندې به راتللو او په لنډو خبرو کې به جواب کولو، نور لیکوالو به داسې وکړي چې هغه باس به دومره وګت کو چې اصل مسله به بیا مشکله شو. نو دغه دوه درې فرقونه خو زما په نظر کې وو. بل دا چې د غنی خان خبرې چې دی پاغه کې ژورتیا ډیره وسنګ چې دغه په شعر کې ژورتیا ده، نو هغه به زیاتې د غور وړ هم وي.
صحیح. او انیف خلیل صاحب په غنی خان باندې په پښتو ادب کې چې څومره کار شوی تاسو غنی چې دا به کافی وي؟
دا یو قسم له خوش قسمته خدای غنی خان چې په دې تیرو پنځلس شلو کالو کې په غنی خان باندې علمی طبقه کې کار تیز سره وشو. خو دا کافی ځکه نه ګڼم چې غنی د کوم لوی معیار شاعر دی نو په هغه د کار زیات ضرورت دی او د غنی دریافت کول لا پاتې دي، د غنی فکر ته رسیدل لا پاتې دي. او بیا دا هم ورسره زه یو ځای کوم چې غنی خان د کوم دور نه شاعري کوله نو تقریبا څلوېښت پنځوس کاله غنی خان طرف ته توجه نه کیدل د خلکو، یا د هغه ژور فکر طرف ته راتلل نه، یا به دا وایو چې تنقید او تحقیق او علمي او د پروفیسرانو ډاکټرانو چې کومه طبقه ده هغه کې غنی ډیر نظر انداز وو. نو یو وخت کې چې کار پی شروع شو نو اوس په خره رفتار روان دی. خو دا ده چې د غنی د فکر بلا اړخونه دي چې په هغه د کار ضرورت دی او باید چې موږ نړۍ ته ور وپیژنو په صحیح معنا.
مننه. غنی خان د سیاسي کورنۍ سره تعلق لرلو او بچا خان او ولی خان دوی ډیر عمر د بیان د ازادۍ حق نه لرلو، دی به محبس ته تل جیل ته بتل. د غنی خان شاعري سمره هغه وخت کې د دغه سره مخ و د تنقید سره یا د بندیزونو سره مخ و د وخت حکومت لخوا.
د غنی خان په شاعرۍ کې یو اړخ چې دی هغه مزاحمتي دی، هغه انقلابي دی، هغه باغیانه دی. او بیا خصوصا چې دغه کوم مجموعه ده د پنجرې چغار، نو د پنجرې چغار کې زیاته هغه شاعري ده چې هغه په مزاحمتي رویو باندې او په باغیانه فکر باندې د هغه اساس دی. او د دې کتاب نوم هم تاسو ګوري د پنجرې چغار، مطلب دا دی چې زیاته هغه شاعري ده چې په کېد او په بند کې هغه شاعري کړې ده. نو په دغه شاعرۍ کې زیات خبرم سیاسی ده، شعورم سیاسی ده، ملی احساس هم ده، د حکومت وقت خلاف یو رد عمل او یو مضبوط آواز هم پاره کې موجود ده. او په نور شاعرۍ کې بیا دغه تاثر شته خو د پنجرې چغار کې زیات شدت سره لري.
صحیح. تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې غنی د لوی معیار شاعري شاعر ده او د لوی معیار شاعري کړي ده، بالکل دې کې څه شک نشته. نو د دغه سي ویاړل شاعر چې مونږ لرو دا نور ژبو ته مونږ څنګه وړاندې کولای شو؟ انیس صاحب، نړیوال ادب ته یا خاص کر په پاکستان کې چې کوم خلک نور ژبې وایي، اردو ژبې ته، سندی ته، بلوچی ته، دې باندې سکار چرته شوی دی په کار خو خامخا ده چې وشي؟
دا څه ده نجیب چې د غنی خان چې کوم فکر او دغه شاعري ده نو هغه خو د نورو ژبو ته د ترجمو سخت ضرورت دی، هغه صحیح نه دي شوی. یو شمیر نظمونه ترجمه شوی دي په انګریزي کې هم، یو شمیر په اردو کې هم. خو د غنی خان چې کوم شاعري، یعنی ډیره زیاته شاعري ده، نو هغه یو خو په صحیح معنی ترجمه شوی نه ده. بل دا چې د غنی په فکر باندې په اردو او انګریزي کې د کتابونو سخت ضرورت دی، اگر چې لیک ډیر شته خو په پښتنو کې د غنی خان تعارف خو په صحیح طریقه شوی دی. د پاکستان نورو ژبو ته هم کم رسیدلې دی او د نړۍ نورو ژبو ته هم کم رسیدلې دی. البته د نوم تر هغه د باچا خان د زوی کېدلو په وجه، د سیاسي کورنۍ سره د تعلق لرلو په وجه دغه نوم خو هر څوک ته آشنا دی، خو دغه د فکر ناشنایی کم ده.
د غنی خان په فن د تازه چاپ شوی یو کتاب لیکوال ډاکټر حنیف خلیل سره مو زموږ مرکه ورده. غنی خان د شاعرۍ لاره پر پښتنو ځان پیژندل، د نوموړي شاعري چې ترانې هم پکې شامل دي ډیرو سندرغاړو ویلې ده. استاد ګلزمان هم د پښتو موسیقۍ لپاره نستړی کیدونکو خدمتونه کړي او په خپلو ترانو او سندرو د پښتنو ژوند خوشاله ساتلی دي. نوموړی د روان کال د فبروري په شپږویشتمه وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینه پښتانه هنرمندان هم خپه دي او په دغه هنرمندانو کې وتلې سندرغاړي خاپېرې نغمه هم شامل ده. نغمه وایي استاد ګلزمان ورته وخت په وخت ډیر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو. د نوموړي په وینا د هغوی ډېرې جوړه او ځان له سندرې چې د افغانستان راډیو ټلویزیون ته ثبت کړې وي د استاد ګلزمان لخوا یې کمپوز ورته جوړ شو. نغمې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال پر دې هم خفګان ښکاره کړ چې د استاد ګلزمان قدردانۍ نه په ژوندونې وشوه او نه یې هم پر مړینه د هغه د حیثیت مطابق پروتوکول ورکړل شو. ما د نغمې سره خبرې کړې چې دلته اورېدای شي.
سلامونه نیکی هلی د مشال رادیو کارکونکو ته نجیب جان تاسو ته احترامات وړاندې کوم او په ډیر خوشنۍ سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لوی سره مایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده، نه یوازې د افغانانو لپاره، لر او بر پښتنو لپاره. کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړي دي نه یوریدونکي دي. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد دا په همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو شوی دی چې دا خدمتونه به زه هیڅکله هیر نه کړلم. زما تنهایی سندرې، ټولې سندرې چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې سب کړي دي، کدوګانه وو او که یوازې سندرې وي، د استاد ګلزمان کمپوزو د ده موسیقي او د ده کمپوز کې یو خاص رنګ او بوی و، د پښتو سوچوالی و په کښې کې. نو په ډېره زیاته خواشینه یو، ډېره زیاته زمونږ ملي سرمایه وه، د هنر ډېره غټه ساحه ده.
خپیری نغمی استاد ګلزمان سره تاسو خپل څومره نږدې پاتې شوي یاستئ، څه خاطرې ترې لرئ؟ استاد ګلزمان په خپلو مرکو کې چې وخت په وخت له رسنیو سره کړی وي، دا به ویل چې ډیر کمپوزونه نورو هنرمندانو ته هم جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګلزمان کمپوز کړي نغمې ویلی دي، سندرې مو داسې ویلی دي چې کمپوز یې د استاد ګلزمان او هغه بیا ډېرې مشهورې شوي؟
زما اکثره سندرې استاد ګلزمان جوړې کړې دي، خصوصا په پاړی را کې چې ګلزمان څومره خوږ سندرې جوړولې، کمپوزن یې جوړوله، هغه بل کمپوزیتور نه شوای کولای. هغه ډېر خاص مهارت یې درلودې په پاړی کې، پاړ د غرونو طرف ته، دا د خوستوال په طرزو کې، اټنیس طرزونه او دا سرو کې د ګلزمان استاد خاص یو استعداد و. ما زما سندرې اکثره د ګلزمان استاد کمپوزونه وو، لکه تا ولیدم که نه وخت مازدیګر و، او زما یار زرګره دوکاندار، زما دوګانه سندرې، یعنی زما اکثره سندرې د ګلزمان استاد کمپوزونه وو. نو تاسو باور وکړئ چې زه د هغه په هکله بیخي اوس غږېدای نه سمه. زه داسې فکر کوم چې د افغانستان نور موسیقي مړ شو، په افغانستان کې نور کمپوزونه د کمپوزیتور بیخي دا اولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن نه تللي دي یا مړه شوي دي. یوازې مونږ ته یوازې تمه چې پاته به استاد ګلزمانو، هغه هم مونږ د لاسه ورکړله. نو تاسو باور وکړئ چې ډېره غټه ضایع ده.
خپیری نغمې مننه. او یوه پوښتنه بله ذهن ته راځي، هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کېدای شي هغه مرکه یې کتلی وي، استاد ګلزمان په افغانستان کې چې لا جمهوریت و، د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړېده، وایي چې وروستی ژوند دې ښه نه دی، او د وایي چې خلکو ته حتی دا خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی دی. نو دا رقم هنرمندانو وروستی ژوند باید څه ډول وي، حکومتونو څه مسؤلیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام دپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسې د پښتنې په دې ځواب کې زه ووایم چې استاد ګلزمان خو د ډیرو ډیر خدمت یې کړی و، ډیر مستحق و. په ملت باندې، په عوامو خلکو باندې هم حق جوړې دی، په حکومتونو باندې هم حق جوړې دی چې د ده باید ډیر قدردانی شوی وای. خو هغسې په افغانستان کې خو یو حاضې هنرمند چې مړ شي نه ده ضایع شوی. تاسې نجیب جان باور وکړئ، مونږ ژوندي یو، هم موږ په ضایع کې راځو، موږ هم ضایع شوي یو، په خپل وطن کې نه یو، د خپل خلکو سره نه یو، فعالیتونه نشو کولای، په پردي وطنو کې مو هنر و ځواني و ژوند ولاړی. نو بیا هم د همدې پردي وطنو نه مونږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو، چې دا زموږ هنر ژوندی مړ نه شي. خو بس ګلزمان استاد خو د ډېر شیانو لیاقت یې درلودې. خبره شوم، بعضې دوستانو راته وویل چې د ده په جنازه کې ډېر کم خلک اشتراک کړی و، د وزارت اطلاعات و کلتور نه څوک نه وو، رسمي د دې رسمي حکومت خلکو څخه، دوی خو په افغانستان کې هنر خو قدر قیمت د لاسه ورکړي. هنرمند وسالته خو دا خبري نسته نو ز فکر کوم چې دا مړینه په بازي رسانو کې نشر کړي هم نه یې نو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر د هندستان سندرغاړي مړه شول نو تاسو باور وکړئ دا غو خو ته رئیس جمهور ک سجده ولګاوه دا غو خو ته خکته سو دا غ خاورې سمندر ته واچولې دا غ څومره خلګ دا غ په جنازه کې اشتراک کړي وو څونه هنرمندانو جنازه څه قسم یو جنازه و چې ټول دنیا ورته حیرانه واغه هم یو هنرمند د خپل وطن په سوی هنرمند ګل زمان د خپل وطن په سوی هنرمند په کار دا و چې کم از کم د مړینې قدردانی شوی وای که په ژوندون کې قدر نه شوی خو په مړینې کې باید د هغه څه چې په کار و د هغه جنازه باید هماغه څه تر سره شوی وای متاسفانه چې هغه څه ونه شو او دا ارمان یې شاید ګورته وړي
نو د دې لپاره چې د استاد ګل زمان د غږ مینوال خپدي خپیرې نغمې تاسو کولای شئ د استاد ګل زمان کومه سندره همدا شیبه زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړئ
ګل زمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړې دي خو د ګل په ګلغونډې خو د دوی خپله لکه چې لومبنۍ کمپوز خپله لومبنۍ سندره یې وه چې د ده په ښکلی غږ کې ښکلی ښکاره کېدې او د ده خاص یو انداز و د ده پر طرزو کې یو خاص رنګ او یو خاص خوږوالی و خو یوه سندره بیا زه درته زمزمه کړمه یوه غزل یې ماته جوړه کړې وه چې بخانه غواړم باوجود له دې چې زه لږ بیمارم یم کورونا شوی یم تاسو معلومه ده نو بیا هم چون د حق جوړیږي چې هر څونه بیمار یو هر څونه په تکلیف کې یو باید د قدردانی وشي نو نجیب جان زه به زمزمه وکم او که په آواز کې څه بیسوري او کمسوري ایله ده چې اوریدونکي مې معاف کړي دا زما قسمت غریبه چې میار نشو نصیب دا زما قسمت غریبه زدمین په دنیا کې جفا کے دخوبان پا درگا کے نور میں ہی چلی دالی نا دی وینم سیر کی ترقی بھائی دازما قسمت غریب آئی چمیار نشو نصیب دازما قسمت غریب
کله چې ما دا سندره ورته وویله ډېر زیات خوشاله استاد ګل زمان ډېر دا ډېر اتر راکړې وای دا سندره چې څومره حق جوړې دی تا غونه ښکلی ویلی ده نو زما نه ډېر زیات په سندرو کې به راځي و ماته بیا تر ټولو نه ښه ښایسته کمپوزنه چې جوړوي اول بیا ماته راکوي ځکه چې وای ته پاړي راګ او پاړي زما کمپوزونه ته ډېر ښایسته ادا کوي څنګه چې زه غواړم هماغسې به چورته وایي نو الله دې وبخشي الله دې جنتونه په نصیب کې الله دې پاته کورنۍ ته صبر جمیل په نصیب کې نو زموږ تاسو ټوله لاره هم دغه لاره ده د حق لاره ده خو خفه په دې م چې کاش کې په خپل وطن کې وای کاش کې د پمړینې کې مونږ شرکت کړای وای مګم وطن داسې بی وطن یو چې غنه خپل په جنازو کې شرکت کوای شو نه په ودو کې شرکت کوای شو د خپلو خپلوانو د هنرمندانو یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر بې کسه شوي یو خوار شوي یو بې رهبره پاتې یو بې وطنه پاتې یو نو بس زموږ خوشحالي ګانې او زموږ هر څه له منځه تللي دي بس همدا مرګونه مو په نصیب دي الله دې په ټولو افغانانو رحم وکړي الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي، زموږ په دې مظلوم ملت باندې دې خدای رحم وکړي. او ډېره مننه تاسو نه.
وتلی سندرغاړي خاپيري نغمه درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال لړوي مجلې د دې غني وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي. ته خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسترته یو بل ونی دا خبرونه وړاندې کوو. سروې دا خبرونه یو واره مخکې تاسو نیخ پنی غوریدلې و، اوس درته ثبت شوی بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونه جوړونکو اصرار عالم مومند نور دې چوورو. سروې
د مرمرو په خبرونه سروې کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني. اوریدونکو په بنو کې پښتون کمی جرګه په خپل پریکړه لیک کې 15 غوښتنې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د مارچ لا 11 تر 14 شوې په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او وکیلانو ګډون کړی وو. په جرګه کې ګڼو ښځو اهم برخه اخیستې وه. د قومي جرګې په خپل پرګړلیک کې په پښتنو سیمه کې د امن پر ځای کولو او پښتنو ته په خپلو شتمنیو د واک ورکولو ترڅنګ ښځو ته د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ موقع برابرولو غوښتنه هم کړې. سروې د ښځو خبرونه ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې په پښتون قومي جرګه کې ښځو څه ویلي او بیا د جرګې نارینه ګډونوالو د دوی مسلې څومره هغه راپورته کړی دي، او بل دا چې یوازې په دې باسونو باندې کار کیږي او کنه دغه غوښتنو ته به عملی شکل اهم ورکول وي. موږ سره عامل مان دي د جرګې ګډونواله او مدني فعاله د پښتون ژغورنه غورځنګ مخکخه وړانګ لوڼۍ چې همدا وخت موږ سره د کوټې نه د ټلیفون په کرخه ده. وړانګې ډېر ډېر ستړي مشي.
خیر اوسې مننه.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. وړانګي درته وای چې په پښتونخوا کمی جرګه کې تاسو او نورو مرمنو څوېلې د خزو د حقونو پاړه باندې، او بیا آیا چې کوم نارینه غړي د جرګې حقوقي هم تاسو په مسلو باندې د پښتنو مرمنو په مسلو باندې هم څه باسونه وکړل کسانګه؟
سلامونه تاسو ټولو کتونکو اوریدونکو او د مشال ریډیو مننه. پښتون کامی جرګه درې ورځنۍ کامی جرګه چې کوم په بنو کې را بلل شوی و، دا د ټول پښتانه کام نماینده جرګه و. په دې کې د پښتون کام له هرې شوبې سره تعلق لرونکي چې څومره هم خلک و، او بیا په دې کې خاص کر شزي چې کومې بلل شوی و. نو هلته چې کوم مجلسونه وسوله، چونکې زموږ مسله بیا کده شزي یوار په کام کې د نن مسائل، او بیا تر کام د باندې چې کوم کامی مسله مشته لنورو را پیښه ده په هغه کې هم او دلته هم، نو په دې باندې خبري وسوي. ډیر مجلسونه وسول دا سید چې موږ یوازې شزو باندې په دې خبري نه دی کړی. په دې کې خپل الته چې قسم رحم موږ مشرانو خبري وکینو پر دې د شزو پر حقونو، د شزو پر سماجی او سیاسي او ټولنیز چې کوم د دې حقونه دي، اسلام په پښتونواله کې چې کوم حقونه دي، تقریبا هلته چې څومره هم ګډونوال و په دې باندې خبري وکي، او هم په دې ټینګار وکړ چې شزه په کار د چې هم تعلیم وکړي، هم په اقتصاد کې برخه ورکول سي، او هم په ټولنیزو چې څومره هم فیصله ساز ادارو اداري دي په هغه کې برخه ورکول سي، او داسي شزه هم پر دې باندې ټینګار وکړ. او چون کې هغه واځ زموږ مسله ول دي سره چې څومره ګډونوال سړی و یا زموږ مشران و، هغه هم په دې باندې مجلسونه وکړ، او دا شایې معنی چې د زموږ د وطن زموږ د ټولنې چې کمې دي هم دا مسائل دي، او د دې لپاره به حل را باسو.
سمه. اردن کو موږ سره مدني فعال پښتانه اورګزی هم ول اورګزو د ټلیفون پکړه ده. پښتني تاسو هم ډیر ډیر سریم شي او څنګه ستاسو؟
خوشاله
مننه. پښتنی تاسو د وړانګې لړۍ خبري واوریدلی او په جرګه کې هم دغه خبره شوې ده چې پښتنو خزو ته د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ موخه باید برابر کړل شي. په دغه جرګه کې دا غوښتنه شوې ده. نو اول په دې لګرنا واچي چې آیا دغه موخه په پښتنه ټولنه کې خزو ته برابر دي او کنه، او دوی مده چې دغه جرګې نه څومره مطمئنه سي چې دوی ستاسو مسلې د پښتنو جنکو د پښتنو خزو مسلې څومره راپورته کړي دي؟
ډېر زیاته مننه چې په دې مهمه موضوع پروګرام نه جوړ شو. زه په خپل دې جرګه ډېر زیات فخر کوم چې داسې جرګه وشوه، او بیا په دې هم فخر کوم چې زموږ خزو په کې ګډون زیات وکړو. په کار خدای دې چې داسې جرګو کې موږ خزي شامل شو، ځکه چې که په دې خاوره باندې د جنگ خبرې کېږي، په دې خاوره د وسایلو خبرې کېږي، نو دې جنگ ټولنه زیاتې زموږ خځې ځپلې دي. دا ډېره زیاته ښکاره خبره ده. او بل زه خو په خپله دې جرګې چې کومې ستونزې د ښځو راپورته کوي، نو زه خو مطمئنه یم او هرکلی کوم. په کار ده چې دې ته عملي شکل ورکړی شي. په ډېره زیاته به ښه وي.
ښه، وړانګې تاسو نه دغه پوښتنه ده چې ستاسو په خیال باندې څنګه چې لایبه یوسفزی دغه جرګې چې کومه ګډونواله وه، هغې دا خبره وکړله چې په دغه سیمه کې که بدامنی راغلی ده، بمی چاودنې شوي دي، نو که په هغې کې سړي وژل شوي دي، نو بیا چې کومې ښځې دي هغه کونډې شوي دي، دغسې بیا چې کومې میندې دي د هغوی بچې مړه شوي دي. نو هغوی دا پوښتنه وکړه چې دغه میندې خویندې او خزی مېرمنې د دوی بیا تعلیم نه وکړي، د دوی بیا دومره جرأت هم ټولنې نه ورکړي چې هغه راوته او دغه خپلې مسلې راپورته کړې وي، او دوی دا خبره هم وکړله چې ټولنې یا پښتنو مشرانو هم دغه لور ته پام نه دی کړی، ریاست هم دغه لور ته پام نه دی کړی چې دغه خزی کمې په کورونو کې پاتې شولې، نو د هغوی څه ستونزې دي، څه مسلې دي؟ که په دې لږ رڼا واچوي مننه به وي.
مننه. داسې ده دلته چې څومره هم مسلې بیان کړل شوې، یا موږ چې کله خپل وطن ته ګورو، له تیرو څلوېښتو کالو چې زموږ په وطن کم ناورین راله، صفا خبره ده جنگ چې راځي یو کور ورانوي، هغه کس له کوره یو سړی یو ورور یو پلار شهید کړي، نو د هغه شاته کورنۍ چې کومه پاته ده هغه چې تر څو ژوندي و د دې کړاوونو سره به مخامخ کړي. نو دلته چې کوم جنگ یا د غره لزموش پر پښتونخوا وطن، په هغه کې ټارګټ هر کس وو. دلته ستاد وطن ک ک ونړي دی کسړی پکې مړسول، نو په دې کې ورک پر ورکل سو خلکو کې زموږ شزیم شامل وي چې ورکی شوي. نو دلته چې کوم دا د پښتونخوا وطن چې کوم جنگ وروي، د پښتونخوا وطن چې کوم ناورین وي، په دې کې شزي وزپل کې دی. و په تر ډیر هدر چې دی هغه کې شزي مش په دی ویایو چې شزه چې کله خاون به شهید سو، نو د اکور ذمہواری ټولې پر هغه شزي باندې راتلې. بیا شزه نه په اقتصاد دومره پوهه، موږ شزي تعلیم نه وکړی چې راووزی خپل یو څه کاروبار وکړي، شزه موږ دراوتلو موقعه ورته برابر سوي نه و چې دا تر دې لمخه راوتلی و، وطن لیدلې و، خلک لیدلې و. نو زموږ له شزو سره به یو زیلار دا پات سوچي دا بچا کرتلا، یو چا سره به ډوډۍ غوښتل، یو چا به سه غوښتل، یو چا به سه. نو دا حالات دا وطن دا رنګ جوړ سو، دا داسي په یو ډیر لوی په ډیر لوی فکر باندې په ډیر لوی پالیسیز ما په وطن دا حالات را وستل سول چې دلته یو خیز موش په وطن باندې د شوزو تعلیم د اسلام لاله کڅ هم اسلام دا نه وایي، خو دوی خپل یو شاعره واست په موش باندې را دن نکز موش په خلکو کې داسې کار وکړ چې د دلته د دې خلکو تعلیم حرام وګرځاو، زموږ د شوزو تعلیم حرام وګرځاواله. هغه خو بیا رالی پر وطن یې جنگ وکي، الته موش شوزي د حرام او د حلال په مابین کې کښې نستې، تعلیمونه یې نه وکړه، دلته جنگ اپریشنونه راله، سړی مړه سوه، خلک غواس و، شوزي بې کوره پاتې سوې، کورونه یې ونړېد، بازارونه یې ونړېد، شوزي کونډې پاتې سوې، بورې پاتې سوې، وراري پاتې سوې. نو دون ټولې بیا له کورونو یې راوشړل، بیا په کیمپونو کې ژوند دی، تر دا اوسه پورې په کیمپونو کې ژوند کوي. نو بیا یې واړه ماشومان ور پاتې سوه، نه د هغو د روزنې څه طریقه را جوړه ونه د هغه. او داسې هم ده چې دلته چې څومره هم یا پښتانه کام یا پښتانه مشران دي، هغه سیاست کوي یا دلته سیاسي ګوندونه دي، هغو دلته ټول کام یې دا رنګه راونیوه چې سیاسي ګوند هم چې په په سیاسي ګوند کې هم چا سر پورته کاوه ساري ځنې پرې کړی د چی جی په یو ملا بس سم خبر کول دا غي هم سر پرې کړی د چی یو ملک بس سم خبر کول دا غي هم سم پرې کړی دا نو د زموږ د وطن یو یو اجتماعي حالات دا رنګ خراب شو چې موږ خزي تر دې
ښه او به خستا سواس پرې کومه او اردوونکو د مشالډو سروې اونځي خبرونه ته وګستي او دغه راز منګه پر دې خبرې کو چې په بنو جرګه کې کما د پښتون کمی جرګه چې و په هغه کې څه خبرې شوې د خزو پاړه باندې خزو خپل باندې څه ویل دي او پر دې به هم خبرې کو چې دغه غوښتنو ته د خزو د پاړه چې کوم غوښتنې شوې چې دوی ته د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ موقع برابر کړل شي آیا دغه مسلې شته کنه شته بل دا چې کمی غوښتنې شوې دي کمی خبرې شوې دي هغه ته عملی شکل به هم ورکړل شي او کنه او بیا هم زده وې مچې د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت په وار وار ویل دي چې د خزو د حقوقو لپاره یې قانون سازي کړی دی او د غراز د لړکی هغه ډېری هلي ځلې کړی دي موږ سره څوک دی ټلیفون لا رښتړی مشي
عادل تورا خبرې کوم د کور مجلی تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام تورې څه بس بول غواړی
ویل بدا غوړم د کومه جرګا وشو اخو دې د وکی صدا د کمیو بشین خځو ولا ډیر مسایل دي لکه جنا د لکی مبرو ایجوکیشن اجازه تا نه د ورکړې شوی دغه چې سیاست کی وو کی جنا دي کی سیاست واک نه د ورکړې شوی دغه چې سپری کی ورکوال یا دغه چې مور باندې زونه په لگاوال او کدا غ جرګا کمیو بشی لکه نرینا دوی ته ازادي ورکی کومه ازادي چې ته اسلام راکړی دی نو خدای په ډیر پرمختګ وکي او دا کوم چې ستاد د پښتنو لکه کی اسی خو اسمبلی کې ته بیلونه منظور شي خو عمل د پنه کیږي
نو تورې سپتا سوای چې دا د ټولنې خپل مسله دا ټولنه کې د غنیم ګړتیا وی دي ک څنګه
او ټولنې کې آشته د ولین ځنه دي کی ایجوکیشن کوم ته دیوا جنا ځنه دي کی دا مسلې دي
سما ډیر زیات امرنه ساسنه خو وختونه اردوونکو په فیسبوک باندې عطا خان اهم لیکي چې پښتنه می دادا چې پښتني مېرمنې و سمو ډیر ستونزې لري په کار د چې په دې لړکی عملی ګامونه پورته کړل شي اعظم خان بیا دوړ ملمنو ته سلامونه را لګلې دي او کریم اهم سلامونه را لګلې دي او دا چې واقعي مېرمنې ستونزې لري او باید چې د غستونزو د لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي او اوس راځو منګه سره پښتنه ورغځي هم د ټلیفون په کرخه ده پښتني سبا پښتنه دا چې آیا دغه کمې ستونزې چې په پښتنه په پښتنو کمی جرګه کې یاد شولي او وړاندې هم دغه ذکر وکړو نو د دې لپاره باید تاسو څه وایئ چې یو میکانیزم هم ټاکل شوی وي په دې جرګه کې څه وایئ تاسو د دې د حل لپاره
جی بالکل زمون هم توقع هم دی غوندنو یا د سیاسي پرټاینا چې دا سیده خزو د پاره یو لار یو تګلار او ټکی چې په دې باندې کومې خزو چې څنګه لري کوم خزو چې دې سره مسلې شیر کړي او دوی چې کوم خبره وکړه نو د دې د مونیټول د پاره یو تګلار او ټکی زمون توقع صرف او صرف خپل سیاسي غوندنو نه ده پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قوامي نسل پارټي د کدا سینور دینونه دي باید د خځو لپاره دی غږ پورته کړي او چې کوم د واک خلک دي چا سره چې واک دی دوی باید مجبور کړي ها ادي باندې چې د خځو حق اومني او خځو خپل حقوق ورکړي پښتني خځي چې کوم جرګي چې کوم د هغه یاد کړي دي سم چې دا الریډي زمونږ په ټولنه کې شته دی خو څه د دې خبرې ستدي په دې باندې کار کول پکار دي
ستاسو په فکر دی هوارې څنګه کېدی شي ریاست حکومت خو په وار وار و چې موږ د لپاره قانون سازي کړی دا خو د ټولنې د وګړو څه مطلب ځموري جوړیږي یو پلار څنګه کولای شي چې د پلار څه ځموري جوړیږي د مور څه جوړیږي د رور څه ځموري جوړیږي
بالکل خو د بده مرغ زمونږ ټولنې چې کومه ذهن سازي شوی د پلار چې کومه ذهن سازي شوی د مور چې کومه شوی د خځې په حق لري د لور په حق لباندې نو دا ډیره پوټه شوی د خځې په حق لباندې د یو بچي په حق لباندې نو دا سوچ ختمول کی د میډیا غټ کردار جوړیږي د سټیټ غټ کردار جوړیږي د سیاسي ګوندونو غټ رول جوړیږي نو دا ټول په ګډه باندې کار کوي مونږ به هم د دې ملګری یو او الحمد دی وو نمون الحمد دی کړه دا سلسله پرمغ بیا یو کمیډیا زمونږ هغ اوري کدا سي جرګو د لاریا جلسو د لاریا سیاست د لاری داستون جرپو ته کړی شي نو ان شاء الله زمون د پرمختګ لار د حضرت کوم ستونزې دي د دې حتمدل دا بیا هیڅ مشکل نه دي خو باید هر اړخ نه کار وشي صرف په پرټۍ باندې نه کېږي چې سیاسي پرټۍ به کار کوي صرف مونږ باندې نه کېږي چې مونږ به د حق لپاره کار کوو دي کې د ټولو خپل خپل ذمہوري جوړي دي ټول باید خپل خپل کردار ادا کړي
سما مونږ سره یو اردن کې دوی ته هم ورځو سلیم شي څو خبر کوي
احسان وزیر دا بنونه
زمونږ موضوع د خزو موضوع دا چې په دغه جرګه کې د خزو په اړه څه ویل شوی دی او آیا پښتن میشتو سیمو کې خزو سستونځي لري کنه او د دې لپاره څومره عملی کار شوی دی یا په کار دی
دا خو به شمه موضوع دا خو کار نه دا سوال اس لکه خبرونه یو بس تر شو غدرې ورځې وي
ها
ان شزو خو به داخله په کم کې چوي نه دومره زیات په تکلیف دی دا خاصه جوړه په دیرشغه پښتنې یا سنډې پنجابۍ بل دینه راغلي
سم مننه احسان خو وختونه تاسو ته وړاندې سه به پښتنه ساس نه داد چې په دغه جرګه کې چې کوم مسلې د خزو راپور ته شوې دا غي د حل لپاره آیا په کوم میکانیزم باندې هم خبري وشوي کنه
دا سیدا د دغه د میکانیزم جرګه چې کوم اوس ودري ورځي چې کوم جرګه دا موږ د دې مسایلو در راپورته کولو او دا په یو اعلامی لاندې راوستلو یو اول قدم مو چې وسو صفه خبره ده د دې هرڅه ته در رسیدلو د دې مسایلو ته د حل کولو لپاره به میکانیزم خامخاوي بغیر د میکانیزم ته اعلامیه اعلان کښیر ده نو دا یو حل نه دی دې ته به اوس په خلګ راځي اوس به خلګ و دې ته کار کوي اعلامیه چې کوم تیار وسو یا په دې کې څومره د شوزو پکې د اعلامیه چې کوم حساب د شوزو د ستونزو نو هغه چې کوم دی دې ته به الته په دې کې دا هم وړاندې وي د جرګه به اوس راځي یو کمیټه به ټاکی او دا جرګه چې کوم دا وړاندې زم په کیسه وي چې دا کمیټه به راځي دا خلک به ټول نماینده کمیټه وي سیاسي ګوندونه قبایلی خلک مشران چې څوک یا څوک له نورو تنظیمونو سره تړلي خلک وا دا به راځي د دې کمیټه برخه به وي دا کم ستونزې چې په دې اعلامیه کې را برسېره سوي دي کوم اعلامیه مخته راوړل سوي ده د دې د پاره به صف بندي کوي د دې د پاره به لارې چارې لټوي چې دې ته مسلې ته د حل کولو د پاره به کوم لار خپلو دې ته به کوم خپلو او دا جرګه چې کوم ده د دې جرګې چې کوم اعلامیه ده یا د مشکم ستونزې را برسېره شوې یا د شوزو د حقونو لپاره کوم خبر وکول شو دې ته به یو
میکانیزم ستاسو په خیال باندې څه میکانیزم کې دی شي
میکانیزم دا چې د خوګور پښتانه د جرګو خلک د موش پښتانه یو موش په جرګه کې موش په جرګې ډیر لوی ایمان راوړی دا په جرګه کې هر وخت کمی پیسې لیسوي دي هغه پښتانه کام کده هر شوبې سره دی که هر څوک دی هغه پیسې لا پزان باندې فرض غنی چې وی کیو په دې جرګه کې په د پښتشوز لپاره دا د غسوی و چې دی په اقتصادي ټولنیز او په سیاسي دغه باندې چې دوی ته حق او اختیار ورکول کېږي د دوی د تعلیم د لپاره چې کوم دی کار وکول کېږي ار پلار او لور او زوی دغه چې کوم دی دوی بخپلو بچیانو تخپلو شوزو لونو او خويندو ته اجازه ورکوي چې دوی تعلیم وکړي دا فیصله چې وسونه دا فیصله پښتانه د جرګو خلک دي دا هر څو په ځان باندې مني چې کله لدې بعد جرګې کمیټې جوړې شي دا جرګو کمیټې به په ځلو په صوبو په دې کې کارونه کوي او خلکو ته بیا بیا په دې ټینګار ورکوي چې ستالور او بیا به قاعده د دې ریپورتونو راځي چې دومره خلک دلته دي د خلکو په خپل لونو سبقان
نه دا چاچی دا او بخي چاچی جرګې مشرک ولا چې کوم سیاسي ګوندونو یا پکې چا ګډونو کوم سیاسي ګوندونو کوم پرسته سیاسي ګوندونه دي هغه په خپل ګوندونو کې خزو ته څومره ونده ور کړی دا په حکومتونو کې د دوی حکومتونه چې راغلي په هغه کې څومره ونده ور کړی دا
داسې دا د دوی چې څومره دلته سیاسي ګوندونه دي هغه د ان پی سم بقاعده په دې تنظیمونو کې چې د ان پی کم تنظیم دی په هغه کې د شوزو ګډون سره هغه کې و دې دار دی او دارنګ چې د دوی حکومتونه دي بقاعده د شوزو پکې برخې ستاده د پښتونخوا ملي پارټۍ چې کله واده د ډيري ام پی اس سره سوي دی ام ان
او تاسو نو ګورئ چې دغه ونده کم نه و
یو فیمیل سیټینګ سېنیټر را ده
تاسو وایئ نه چې دغه ونده کم نه و که څنګه
ونډه به کمی خوشموش چې کم سیاسي حالات دې موږ چې کم قبایلی کې سبب په موږ چې کم یو 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 جنگ یا یو داسې نظر راته په سوي موږ په خلګو سلیر وس غنټې په دې خلګو کار سوي و چې تاسو د سرنګ د جرنل ځال دوره به درته وایم چې کم لوی کار موږ پر وطن وسو دا په ډیره منظمه او په یو داسې طریقې دا هر څه داسې و یو سایر ته وساتل چې په دې باندې ډیر لوی کار وسو نو د هغه کار د هغه یو 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 یو
یو داسې رواج کړی و د هغه د متولو لپاره کار شروع دی او ډیر لوی کار وسو. اول دا یو هم نه و، یو هم نشو کېدای. اوس زموږ بقاعده سلور 15 ایم پی اے دوی درې ایم این اے یو متر دی له مخه ګل بشا سنیټر او اوس مو سیټینګ د پښتونخوا ملي پارټي سنیټر چې کومه دغه عبده ده توتانی. نو دا چې کومې دي دا ټولې ناسې دا یو شیان دي مشکه د مونږه خستي د دې د هغه زور ورو ریاست پرې او مشنري د دې خلاف لګیاوه چې دا کار ودرول سی. خو موږ د دې هر څه د دې دومره سخت شرایط باوجود دا کار کړی دی، دا قدمونه مو
اخیستي
او دا قدمونه بل یا پیاوړي کړي.
ها او درکو سروې اونې خبرونه تا غوګستي وړاندې لړۍ سه بسر خبرې کو پښتني اورګزې سه بسر خبرې کو دا دواړه مدني فعالانی دي او وړاندې لړۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه ده د غراز سیاستواله اهم ده پر دې سربېره په دغه کومه جرګه چې شو پښتون کمی جرګه پاغې کې دی ونده هم اخیستې و. پښتني اخیری شی بي دي ستاسو نه بم دغه اخیری پښتنه وی چې څه وړاندیزونه ستاسو په فکر کې دی شي څه خپل تاسو بل غوړ چې څنګه دغه کمی د پښتنو جنکو یا خزو چې کمی ستونزې دي دغه د حل په برخه کې څه عملی کار کې دی شي؟
جی بالکل، زه به دا سی وایم چې زموږ چې کوم سیاسي پارټي دي کوم سره چې دا وخت غټ مسؤلیت ورپغه اړه دي د کام دی وطن نو باید دوی په دا چې کوم روان جنگ دی روان مذهبي انتخاب پسندې ده د دې بندولو د پاره دوی غټ آواز پورته کوي او ټول سیاسي قیدت په یو غږ شي. نو چې دا جنگ ختم شي، دا مذهبي انتخاب پسندې ختم شي، نو بیا زموږ خزو چې کوم ستونزې دي د دې خبرې هیڅ ګران نه دی. نو ټولو نه غټ رکوت چې دی دا جنگ دی د مذهبي انتخاب پسندې د زموږ د خزو په حقوقو کې. نو زموږ هغه غوښتنه ده.
سم ډیر زیات مننه ساسې دواړو قدرمنو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه
مننه.
او درکو که څه هم دوی خبرې تاسې واردلې دوی په خپل پښتنو کې په خپل خبرو کې دغه خبره وکړه چې په پښتنو ملمنو مخه نیول شوې ده، خو په وار وار د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت ویلې دي چې د خزو د حقوقو لپاره یې قانون سازي کړی ده، د غراز نور ادارې جوړې کړې دي. همدې سره پروګرام مو سروې وخت پای ته رسیږي. په بنو کې پښتون کمی جرګه چې د 11 مارچ نه تر 14 مارچ پورې وه، په هغه کې خزو څه ویناوې کړې وي، د خزو څه ستونزې راپورته کړل شوې وي او دغه راز د دې د حل لپاره څه کار کېدای شي هم پر دې مو خبرې کولې د وړانګې لونۍ سره چې لکوټې موږ د ټلیفون په کرخه وو، دغه راز پښتنا اورګزی چې له اورګزو موږ ته ټلیفون پکړ خو همدې سره خپل قربای سره لمومند او زما تخنیکی همکار او پروډوسر ایسا کمیری ته اجازه ورکړي. د الله پامان خو وختونه.
او جنې مکتب تا او سبای دا خار کې روان قاتل خبر کوي زندگی دا خار کی روانا چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانا قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کی روانا قاتل خبر کئی چی زندگی دا خار کی روانا We'll be right back.
یو خواته جنگ دے بم د ټوپک دے بم د ټوپک دے کرکا کینا بل خوا سندر او شقیدا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان پزڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقاد چیرے نقاد چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کئی چی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر دے جی زندگی دا خار کے روان
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
جادوگری چل
کی